زما همکاري دا نو وکړه د مازیګر 4 بجې سوي. السلام علیکم ګران اوریدونکو، تر 15 بجو په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي تیر میاشت تروریستي بریدونه په سولې کې درويشت او د پولیسو تلفات 20% رقم سوي دي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکسفام په نامه یوې مرستندوی ټولنې په پاکستان کې د سیلابونو د تباهۍ او د بیا رغونې د پیل غوښتنه کړې څو د یو اوږدمهاله ناورین مخنیوي وسی. د چین سمندري ځواکونه وایي چې په ژیړ سمندرګي کې به پوځي تمرینات پیل کړي. خو دا هر څه تر کورنیو خبرونو وروسته چې موږ همکاري وړاندې کوي.
په فرا ولایت کې دوه تنه ځان وژون کې چې غوښتل یې د ولایت ماڼۍ ته ورننوځي وژل شوي. په هرات ولایت کې د ولسی جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین 15 تنه غړي ووژل شول. او د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د زمري په میاشت کې په جنایي جرمونو او تروریستي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی. د خبرونو تفصیل: د فرا ولایت پولیس وایي چې نن غرمه مهال یې دوه تنه ځانوژونکي حمله کوونکي ووژل. د فرا د امنیت قومندان جنرال محمد فقیر عسکر آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه کسانو وسلې او د ځانوژونکو حمله واسکټونه هم درلودل او غوښتل چې د فرا ولایت د ولایت ودانۍ ته ورننوځي. د جنرال عسکر په خبره دوه تنه نور مشکوک کسان هم د پیښې ځای ته نږدې نیول شوي، خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید فوزي ګیلانی د انتخاباتي کمپاین د 15 تنو غړو جسدونه نن پیدا شوې دي. د هرات د ادرسکن ولسوال نصر احمد پوپل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه کسانو جسدونه د دې ولسوالۍ د میرانکو په سیمه کې ترلاسه شوې دي. د فوزي ګیلانی د انتخاباتي کمپاین لسته نغړي د تیرې پنځشنبه په ورځ وتښتول شول چې 15 تنه د ادرسکن او فارسي ولسوالۍ ترمن سیمه کې بیرته خوشې شول او 15 تنه نورې نامعلوم لوري ته بول شوې. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی تر دی وړاندې د دغه 15 تنو د تختولو مسولیت منلی و. په هرات ولایت کې تیر شپه هم د حاجی عبدالمنان پونوم د ولسی جرګې یو کاندید د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په اسد یا ازمری میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې څه باندې 15 ټنه چاودیدونکي او مخدره مواد نیول شوي دي. د دې وزارت ویان ازمری بشری نن په کابل کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو له ویان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې ولس ټنه چاودیدونکي مواد نږدې 3.5 کړي ماینونه څه باندې 2.5 ټنه مخدره او لشپګنیمو ټنو څخه زیات کیمیاوي مواد پولیسو ته په لاس ورغلی دي. خاغلی بشری د غرض وویل چې په اسد یزمری میاشت کې د سرطان یا چنګاخ میاشتې په مقایسه په افغانستان کې په جنایي جرمونو کې سوارلس او په تروریستي فعالیتونو کې په سلو کې درويشت کموالی راغلی دی. او د کورنۍ او چارو وزارت په یو بل خبر کې وایي چې ډیر ژر به په ګمرکونو او بندرونو کې د بایومیټریک یا هویت پیژندنې سیستم فعال شي. د کورنۍ او چارو وزارت د جنایي چارو رئیس مرزا محمد یارمن نن په کابل کې د عدلی وزارت د محابسو له رئیس سره په یو غټه غونډه کې وویل چې د هویت پیژندنې دغه سیستم به تر راتلونکو 3 میاشتو پورې په 15 سترو ګمرکونو، شپږو زونونو او 14 بندرونو کې نصب شي. د وتر د محل افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه حمید مومن وړاندې کوي.
د اوکسفام په نامه یو مرستندوی ټولنې په پاکستان کې د سیلابونو د تباهیو د بیا رغونې د پیل غوښتنه کړې سو د اوږدمهاله ناورین مخنیوي وشي. د اوکسفام په وینا په میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ده چې ښوونځي، واټونه، پلونه او روغتونونه بیرته ورغول شي. اوکسفام همداراز خبرداری ورکړه چې دا خطر هم موجود دی چې یو شمېر بزګران به په ژمي کې د کښت موسم له لاسه ورکړي. اوکسفام دا هم جوته کړې چې د پاکولو عملیات به څو میاشتې وخت ونیسي او دا په دې معنی چې په میلیونونو خلک به په لنډمهاله پناه ځایونو او یا هم په خلاصه ځکه لسړو سره مخامخ وي. بلورته په جنو کې د خوړو د نړیوال پروګرام یوې مسولې ایمیلیا ویلي چې دوی د مرسته رسونې لپاره د 90 میلیون ډالرو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا وایي موږ له مرسته کوونکو څخه غواړو چې ځواب ورکړي او همداراز له هغو مرسته کوونکو نه چې ژمنې کړې غواړو چې خپلې ژمنې عملي کړي، سو موږ د دې ورشو چې مخکې ولاړ شو او د اړتیا وړ خوراکي مواد برابر کړو. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلو چې په پاکستان کې په سیلاب ځپلو او په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د ناروغیو او لوږې د خورېدو اندېښنه لري. د یونیسف یو جګپوړو چارواکي کارن ایلن په یو خپره شوې اعلامه کې ویلي چې دا ویره په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې زیاته ده چې له سیلابونو مخکې هم پکې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې وې. بلور ته نن د کاترینا سمندري طوفان 15 کاله پوره کېږي چې د امریکا د خلیج ساحل د نیو اورلینز ایالتي وظافه د پیښې د یاد لپاره مراسم په پام کې نیول شوي چې پکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا هم شامله ده. د کاترینا طوفان د تدفین په سمبولیک مراسمو کې چې د شنبه په ورځ جوړ شوی وو یو شمېر خلکو ګډون کړی وو. بریډ پوسټر په خپلو خبرو کې وویل دی وای د خدای په امان کاترینا، او موږ نه غواړو انتظار وباسو سو دا یو ځل بیا راشي. موږ له خپل خدای نه له خپل پلار نه چې موږ ته پناه راکوي موږ ته ګوري او موږ پالې غواړو چې دا یوې داسې سیمې ته بوزي چې موږ ترې اغېزمن نشو. په 2015 میلادي کال کې د کاترینا طوفان کابو 2000 کسانو وژل او له 1 میلیون څخه زیات خلک یې بے کوره کړل. له تیرو 15 کلونو راهیسې د بیا رغونې هڅې سستې پر مخ روانې دي، او د هغې سربیره د بی پی د نفتي موادو د شرکت له خواره شوو تیلو پاکول هم روان دي. د چین سمندري ځواکونه وایي چې په ژیړ سمندر کې به خپل پوځي تمرینات پیل کړي. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغه شوی چې بیجنګ د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ په وروستیو او پلان شوو سمندري تمریناتو انتقادونه وکړل او هوډ یې وکړ چې په ورته توګه به دغو تمریناتو ته ځواب وایي. بیجنګ وویل چې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د تیرې میاشتې تمرینات د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ په زیاتولو کې مرسته کړې، او د چین په سواحلو کې د بهرنیو پوځي تمریناتو په اړه د دغه هیواد اعتراضونه نادیده نیولی دي. بلور ته د چین صدر اعظم وایي چې چین او جاپان باید په ګډه د نړۍ د مالی بحران مقابله وکړي او د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو ترمنځ د سوداګرۍ یو نوی باب پرانیزي. وین جیاباو دا څرګندونې نن په بیجنګ کې د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې وکړې. وین وویل چې دا د چین او جاپان دواړو په ګټه ده چې سیمه ییز همکارۍ ته وده ورکړي، په نړیوال اقتصاد کې اصلاحات راولي او د کورنیو تولیداتو د ملاتړ مخالفت وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر اوکادا د شنبه په ورځ وویل چې چین هڅولی چې خپل سوداګریز چاپیریال پیاوړی کړي. د روسیې په شمالي قفقاز ناقراره سیمه چچنیا کې نن په یوه نښته کې 12 مشکوک وسلوال او د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي. د چچنیا ولسمشر رمضان قادروف خبري رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په مشکوکو وسلوالو هغه مهال ډزې وکړې چې دوی د چچنیا په شمال ختیځ کې یو کلي ته ننوتل. په یوه جلا پیښه کې چارواکي وایي چې پولیسو څلور مشکوک وسلوال د شنبه په ورځ هغه مهال وژل چې دوی له دوو جلا موټرونو ډزې وکړې. او د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې په تیرو څلورو پیړیو کې د لومړي ځل لپاره یو اورغورځونکی فعال شوی دی. له دغه اورغورځونکي څخه تر 1500 مترو پورې لوګي په هوا کې خواره شوی او په زرګونو ځایي اوسیدونکي وستل شوی دی. تر دې دمه د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی او په سیمه کې هوایي چلن چارې نه دی اغېزمنې شوی. د سیابونګ په نامه د غره اورغورځونکي چې د سوماترا په شمال کې پروت دی له 100 ورځو غورېدو وروسته تېره شپه فعال شو. دا تر دې دمه د نړۍ مهم خبرونه.
نن یک شنبه ده، د وژي اسمبلی 9 اگست د روژې مبارکې میاشتې 9 څلور بجې او 8 دقیقې سوې. پر پټونه کې اوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د وړمې میاشتې په پرتله تیره میاشت تروریستي بریدونه کم شوي.
حملات تروریستی دشمن در مقایسه با ماه سرطان 23% کاهش را نشان میده.
په هرات کې د یوې کاندید د کمپاین د 15 غړو مړی موندل سوی. د خوست د تیرې ورځې د بریدونو د وروستیو تلفاتو حال هم درکوو.
په تعداد د 1.5 نفر جسدونه مشتبه پاتې سوه، 15 نفر د چپې کېدو په حال کې زخمیان وو، هغه پاتې سوه.
د کندهار په مالجات سیمه کې پوځي عملیات سوي چې افغان چارواکي وایي زیاتې لاسته راوړنې لري.
ډېر نفره به په دې کې یا در 15 پر طالبان تثبیت سوي دي، او یو شاید انتحاریان هم او مسله خلک وو.
د نورو رپورټونو تر څنګ د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم په خبرونه کې ځای لري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خپل میاشتنی راپور کې وویل چې تیر میاشت د وړمې هغې په پرتله په افغانستان کې تروریستي پېښې په سلو کې 23 رقمي سوي، ورسره د پولیسو تلفات هم 0% کم وو. په دې اړه نور له کابله د مجاهد جواد پرالېژلې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره لږه موده پاتې ده، د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرې میاشتې په پرتله په هیواد کې د تروریستي بریدونو او جرایمو په کچه کې کموالی راغلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری د دغه وزارت د اسد د میاشتې د راپور د وړاندې کولو پر مهال په دې اړه داسې وویل:
باز هم خوشبختانه حملات تروریستی دشمن در مقایسه با ماه سرطان 23% کاهش را نشان میده.
دی وی بیا هم لنی کمرغه دخمن تروریستی بریدونه در سرطان دی میاشتی پا پرتلا پا اسد میاشت که در روش فیصده کم شبیدی. شپک سو اتل از تروریستان وجل شبیدی، یو سلو پینزه دیشنو جوبل او پینزه سو دری نوی تروریستان بیا جوندی نیول شبیدی. در کورانی و چارو در وزارت ویان وراندی و پیل چی در اسد پی میاشت که یو سلو سلر وشتن پولیس هم وجل شبیدی او 202 دیشنو تپین شبیدی چی پدی توگه در پولیس د مرګ ژوبل په کچه کې 0% کموالی ښیي. د ناټو ویان جنرال بلاتس هم چې په دې غونډه کې ژورنالستانو ته معلومات ورکول، وویل چې د دغو لاسته راوړنو تر څنګ د افغان او نړیوالو ځواکونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی، نو ځکه خو ډیر هیله مند دی چې انتخابات به په یوې خوندي فضا کې ترسره شي. دی وایي د شمیر له پلوه موږ د دغو انتخاباتو لپاره د تیرو انتخاباتو په پرتله په یو ښه حالت کې یو. د ناټو ځواکونو شمیر 1,150,000 ته رسیږي، ملي اردو 1,150,000، پولیس 1,00,000 او داسې د ملي امنیت ځواکونه چې په ټولیزه توګه د ټولو امنیتي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیږي او ټول به د انتخاباتو د امنیت لپاره کار کوي. جنرال بلاتس وړاندې وویل چې د ناټو ځواکونه به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نه یوازې د امنیت په برخه کې بلکې د لوجستیکي موادو، ترانسپورت، روغتیایي خدماتو او د معلوماتو د تبادلې په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د ناامنۍ او یو شمېر نورو عواملو له وجې تر 900 زیات انتخاباتي مرکزونه د هیواد په مختلفو برخو کې تړل شوي دي، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغو انتخاباتو لپاره یې امنیتي پلان بشپړ شوی دی او ډاډه دي چې انتخابات به په یوې خوندي فضا کې ترسره شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو کابل.
په دې وروستیو څو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د نامعلومو موادو په وسیله د څو ښوونځیو د زده کوونکو مسمومیدلو خلک اندېښمن کړي دي. دوی له مسؤولو ارګانونو څخه غواړي چې په ښوونځیو کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې چې دا بې زده کوونکي ماده تشخیص کړي. نور حال د زکیه غیاسي په رپورټ کې.
په کابل ښار کې په تیرو څو ورځو کې د دوو ښوونځیو له سلو څخه د ډیرو زده کوونکو مسموم کېدلو له پیښې وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې خپلې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان زمری بشری د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل په دغو پیښو کې د لاس لرلو په تور د مشکوکو کسانو د نیولو هڅې پیل شوې دي. بشری وایي چې د دغو پیښو په اړه به هر اړخیزې څېړنې وشي.
د هیواد د شاګردانو د مسمومیت په هکله د کورنیو چارو وزارت پولیس ته وظیفه ورکړی ده ترڅو دا موضوع په جدیت سره وڅېړي، هر اړخیزه تحقیقات په دې اکله په لاره واچي، نه تنها جنایي تحقیقات په دې کې وکړي بلکې په دې هکله باید طبي تحقیقات هم وسی، عوامل دیده مسمومیت معلوم سی. کله چې سبب عوامل پیدا سه بیا انشاءالله په دې هکله ګامونه هم پورته کیږي.
په تیرو څو ورځو کې د کابل په کارتین او سیمه کې د دوو ښوونځیو له سلو څخه ډېر زده کوونکي نجونې مسمومې کړای شوې. تر دې پخوا په ځینو نورو ولایتونو کې هم نجونې زده کوونکې مسمومې شوې دي. که څه هم چارواکي وایي چې مسمومونکي مواد خفیف معلومیږي او جانبي عوارض نه لري، خو د دغو پیښو تکرار له خلکو په ځانګړې توګه د نجونو زده کوونکو له کورنیو سره اندېښنه نه پیدا کړی دي. او داسې انتقادونه هم موجود دي چې په یادو شویو پیښو کې د لاس لرلو په تور هیڅ څوک نه دي نیول شوي.
زما نظر دا ده څوک چې دغه کار کوي دا بیخي مسلمان نه ده، د افغانستان دښمنان ده، ځکه چې اسلام څه چې اسلام ویلی ده چې سواد په مرد و زن فرض ده. دا هغه کسان دغه کار کوي چې بل ملکونه افغانستان ته راځي او پیسې اخلي، پیسو په بدل کې زما په نظر کې دغه کار کوي.
په عین حال کې افغان دولت تر اوسه پورې د مسمومونکو موادو په تشخیص هم نه دی توانیدلی. خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې په دې اړه تحقیقات روان دي، د خلکو او د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ سره به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د زده کوونکو د مسمومیدو مخنیوی وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پنځمې پورزمو لهرات ولایت رپورت د لوچي د ولسی جرګې د کاندید فوزي ګلنی د انتخاباتي کمپاین لاس کسان نه درکوي چې طالبانو د 15 کسانو د برمتی کېدو مسولیت منلی وو. تیر شپه د هرات له ادرسکن ولسوالۍ څخه د 15 کسانو مړی پیدا شوی چې د میرمن ګلنی د کمپاین غړي دي. شرف الدین سنګزای رپورت راکوي.
د ادرسکن ولسوالۍ سره احمد په پل په ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته ویل د فوزیا ګیلانی د ټاکنیز مرکز 15 تنه کارکونکو جسدونه د یک شنبه په سهار یو غرنۍ سیمه کې ولسی وګړو منډلې دي. د ادرسکن ولسوال چې په ټلیفون سره خبرې کوي وویل د هغې ولسوالۍ میران کوکلي کې خلکو د 15 تنه ځوانانو د جسدونو د موندنې خبر ورکړ. د امنیه قمندان او د ملي امنیت د مدیر په ملتیا سیمې ته لاړه. معلومه شوه چې د میرمن فوزیا د ټاکنیز مرکز 15 تنه کارکوونکو وژل شوي جسدونه دي. جسدونه مو د ادرسکن روغتون ته راولېږدول. لنډ وخت کې به جسدونه کورنۍ ته هرات کې تسلیم شي. فوزیا ګیلانی لومړی 15 کلن دوره کې هم ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی وه او بیا هم له میړه فیض احمد نورزایی سره یو ځای له یوه کوره دوه تنه ولسي جرګې ته سیالۍ سره کوي. د میرمن ګیلانی ټاکنیز مرکز پورې مربوط لستنه د پنجشنبې په ورځ د کمپاین په مهال ندرکه شوه، خو پرته له دې چې خبرې اعلانو ته یې جزئیات څرګند سي 15 تنه تېره ورځ ویل کېږي راستانه سوه. د 15 تنه نورو د تښتونې مسؤلیت یې طالب ویان په غاړه اخیستی وه. رسنیو ته یې وویل دوه ارادي ګړندیو موټرو سره د فارسي ولسوالۍ کې نیول شوي دي، خو دا چې په کوم جرم یې مړه کړه تر اوسه یې طالبانو په موضوع بحث نه ده کړی. دغه کسان ټول سادات او د هرات ولایت ګذره ولسوالۍ پورې اړه لري. په تازه پیښه هغه یو شمېر کسان چې ازادي راډیو سره خبرې وکړې ډېر خوا بدي وه.
ابتدا متاسف به اینان که بالاخره افرادی که اینا رو به قتل رسوندم اونا چه افرادی بودن؟ اگر فکر میکنم مسلمان باشه نخواهد بکنه.
شاپور چه دا کسان نگده پیجندل وویل حیران ده چه پا داسی سپیتلو کسانو سنگ چا مرمی وچله ولی دا کسان ساداتی او زمان پیرخانه ده. خلق زنگری عقیده ورتلری نیوازی زه بلکه طول وگری دل تخوا بدیدی.
و موردل چې په هرات کې د ولسی جرګې د کاندیدې فوزی ګیلانی د کمپاین د 15 غړو مړی موندل شوی دی. په شینډن ولسوالۍ کې د ولسی جرګې کاندید حاجی عبدالمنان د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د نوموړي پر وژنې د مدني ټولنو استازو، ولسی خلکو او نورو ادارو خواشینی ښولې. د ولایتي شورا یو استازی وایي د دې وژنې هدف دا دی چې شینډن ولسوالۍ ونه کولی سي په ولسی جرګه کې استازی ولري. د هرات د ولایتي شورا استازی تور محمد ظریفي له شرف الدین سنګزي سره په خبرو کې وایي چې په دې پیښه خوا بده دی.
زه ډېر په دې کار کې ډېر خوابه دی. ولې چې دا ملان خان ډېر یو قومي او ولسي سړی و، ډېر هوښیار سړی و. نو په دې باندې زه ډېر خوابه دی یم، بېخي خوابه دی یم. ډېر ناجوان مردانه حالت کې دی په شهادت رسولی. دی ډېر ښه سړی و، د چا سره کوم دښمني نه درلوده، بل خصومت یې نه درلود، خلکو ته ډېر احترام درلود. او پر دې باندې ډېر خوشاله یم چې دا انتخابات چې دی، دا انتخابات تاسې ښه فکر وکړئ چې دا سړی په څلور سوه متریکې یا 1500 متریکې د قمندانۍ امنیې او د ولسوالۍ چې هلته په خپله بازار کې، په خپله ښار کې، په خپله بازار کې چې دی د تحریر او منزه ته ځي، او هلته یو مسلط خلک راځي پر موټرسایکل او پر ده باندې ضربې وهي او ډېر داسې په اسانه په ارامه بیا ته وځي ځي. پر دې باندې ډېر خوشاله یم چې دا د پارلمان انتخابات، دا انتخابات به هېڅکله داسې شفافه او په ارامه بهلته اجرا نه شي، او دا د شندان د خلکو حقوق او حق به ټوله د پښو لاندې شي. دا یو دا چې څه وه، دا یو پلان و په دا خاطر چې دوی په کالو دا پلانونه جوړ کړي دي، او هلته داسې کسان یې رانیولي چې دوی اوس وایي هلته په شندان کې انتخابات خراب کړي او د شندان د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي. دغسې چې په کالو تر پښو لاندې کړي، اوس هم تر پښو لاندې کړي، او د شندان خلک پرې نه دي چې خپل اصلي ارمان هغه تر سره کړي، او دوی په پارلمان کې مشه برجسته نمایندګان ول.
خامخا له دولت نه دي قاتلینو د مجازات غوښتونکي یي.
بېخي سل فیصد د دولت نه غواړو چې دا په ژر تر ژره دا د دستګیر کړي او دا د قانون منګولو ته وسپاري. دا په بارو سرهګدی څه په بارو موږ د حکومت ته ویلي دي. دا بله ورځ کې موږ جلسه درلود د شورا نظامي سره امنیتي خلکو دغه دا ټول تشویشونه او دغه مشکلات چې په امنیتي موضوع کې و دا موضوع ته مطرح کړې وه او د دوی سره مې شریکه کړې وه. متاسفانه چې دوی د خو هلته هغه وظیفین چې دوی ډېر ضعیفه خلک دي، هغه نشي کولی چې هلته امنیت ونیسي، او د دوی د خوا کوم اقدام نه وسل.
د هرات دولتي شورا استازی تور محمد ظریفي وو. د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره شل ورځې پاتې دي، خو ناامنۍ او کاندیدان او رای ورکوونکي اندېښمن کړي دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په مشرۍ د ښار په ملجات سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي. د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال نیول شوي چې ځینې ځنوژونکي هم پکې شامل دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د سرحدي پولیسو د څلری ملیوا کمانډان جنرال رازق چې د محلي نجات د عملیاتو مشري په غاړه لري وایي چې عملیات پای ته رسیدلي. 15 وسلوال مخالفین یې نیولي چې یو شمېر ځان وژونکي هم پکې شامل دي. د کمانډان رازق په خبره په دغه عملیاتو کې 15 حلقې ځای پر ځای شوي ماینونه هم خونڅا کړي او یو رنجر موټر چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و هم نیولی دی.
15 ماینه خونڅا شوي دي او په هغه کې منفجره موټر چې د موادو لوډ هغه خونڅا شوی دی. رنجر چې د غوښته چې د کندهار د شاهرانو یو ګښ بیا ژوند په خطر کې واچي دغه سره نفر نیو شوي دي. شاید 10 نفره به په دې کې یادر طالبان تثبت شوي دي. هغه شاید انتحاریانه هم مسله خلق و.
بلخوا د کندهار والي توریالی ویسا وایي چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا چې سرحدي پولیس ملي پولیس او ملي امنیت پکې شامل دي ترسره شوي دي. د والي په خبره په عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو یوازې د ماینونو په خونسا کولو کې مرسته کړې. والي په خپلو خبرو کې د یاد سوي سیمې د هغه لسګونو کورنیو څخه چې د عملیاتو له بیرې بې ځایه سوي وې غوښتنه وکړه چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي.
د لومړي ځل دپاره د افغانستان په دا 2 کاله کې هغه عملیات چې د افغانانو په مشري د افغانانو په مشرتابه د افغانانو په رهبري او یوازې افغانانو دا عملیات تطبیق کړي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلالت ماب جمهور رئیس حمید کرزي هغه خواهش و هغه غوښتنه و چې د ډیر وخت څخه د درلودله اوس دا د جهانیانو ته مر ثابته کړله. خپلو هیوادوالو ته هم دا ثابته سوله چې دا عملیات فقط د افغانانو د خوا څخه وسوله او ټوله ملجات په هغه وخت کې چې موږ تخمین کړی و تر هغه په ډېر لږ وخت کې تصفیه شو.
بلخوا د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې خوشي وښودل چې عملیات افغان ځواکونو ترسره کړي. د خلکو په خبره د عملیاتو پر مهال ځینې کورنۍ کډوالې سوي هم دي خو هغه کورنۍ چې په سیمه کې پاتې وې کوم زیان نه دی ورسېدلی.
افغان ځواکونه خو ډېر مرسته ښه خوندم راکړی دي. خاص مشکل مو نه دی سره پیدا کړی په ژبه مو سره پیدلو که به چیرې ونیولو معلومات مو سره کول اسې دی موږ طرف ته کول اسې چې کومې علاقه اسې د کومې خوا اسې دغه سره په ژبه نه پیژ افغان ځواکونه په ژبه سره پیژ خپل مشکل وته ویلای شي. هم دې موږ ته مشکل ویلای شي هم موږ دې ته مشکل ویلای شي کوم چیرې ونی سینم ساعت مو سره کښنی اپشتنه وکي به سم راایل.
محل نجات چې د کندهار ښار په جنوب دان ولسوالۍ ته چیرمه پرته سیمه ده د ښار تر ټولو نارامه بلل کیږي. چارواکي وایي چې د دې سیمې څخه هره شپه پر ښار وسلوالې حملې کېدلې. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
د شنبه په سهار د 2 ځنوژونکو په ګډون د وسلوالو طالبانو یوې ډلې په خوست کې د ائتلافي ځواکونو په 2 پوځي اډو بریدونه وکړل. وروسته د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو په وړاندې جګړه پیل شوه چې 8 ساعته روانه وه. دا چې د پیښې د تلفاتو دقیق ارقام څومره دی او اوس په سیمه کې امنیتي وضعیت څنګه دی، په سیمه کې امیر بهیر له امنیه قمندان ملپوس ول عبدالحکیم اساغزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پرونی پیښې وروستي ارقام څومره دي.
چلور بجې یو دم د دشمن حمله شروع شوه. د حمله کوونکي ټول د کمپاین خارجیانو په درشي کې سنبال وو او ټول داسې مجهز وو. 3 موټر به مده دوی سره وه، سلاوي وسایط ډېر قوي ورسره وه، تیاري واسکټو باندې سنبال وو. دوی په 2 محلو باندې خپل همزمان خپل حمله سنبال کړې چې اول حمله یې لاس دقیقې مخکې پر سراباغ باندې وه چې د 8 نفره په مجموع کې تېر راغلي وه چې په سراباغ کې په اوله مرحله کې دوی سخته ضربه ولیدل او 10 منټه بعد دې خوا غرغشلي په مقابل کې زموږ یو چیک پوینټ په دې باندې حمله شروع کړه. دوی غوښتل چې په یو ټیوټا موټر کې او په یو نمازدا موټر کې چې دواړه په موټر بم باندې یاسي او غوښتل چې راشي په ښار کې داخل شي او پر هر مرکز چې دوی هدف و حمله وکړي. بل اخره پولیس یې چې مخونی وي زموږ یو موټر پر راکټ باندې وښتل شو او متضرر شو. بل اخره پولیس یې جنگ سره شروع کړ. دوی ورخطا شو د مسجد څخه ځان واړوي کله چې داخل شو او دوی په ساحه کې خواره شو. دته جنگ شروع شو، جنگ دوام وکړ چې بل اخره دښمن سخت تلفات ولیدل او د هغه تعداد نفر څخه چې دوی راغلي وه په تعداد د 1.5 نفر جسدونه مرتبه پاتې شوه. 15 نفر د څپې کېدو په حال کې زخمیان وه، هغه پاتې شوه. د دوی 2 موټر بم انفجار وکړ، یو بل موټر بم او یو ټویوټا موټر چې په هغه کې کنټرولي ماین ځای په ځای کړی وه او د شاخ تې اماده کړی وه. د هغه سره د یو تعداد مهماتو سره زموږ لاسته راغی چې هغه مو خونسا کوي. موټر زموږ سره دی او بل موټر چې موټر بم چې لیکن یو نیم ټن مواد انفجار ځای پر ځای و، هغه د قوای ائتلاف د خاص خونساسو موټر ته انفجار ورکول سو. دا حمله د دوی بیخي بے سابقه حمله و. کومه چې لمخه پولیس او وزارت نه درلودای او کشفی ارګانوزم فعالیت نه وکړي مرسته راپور نه ویل کړي موږ به ډیر سخت ضربه لیدلې وای او ډیر غټ ناورین به وای د خوست په شهر کې.
پولیس او ملي اردو او سرحدي پولیس او ملکی وګړو ته په دې اتساتنه خته کې څونه تلفات اوختي دي.
څلور نفر د قوای ائتلاف زخمیان دي او یو نفر پولیس
زخمی دی دو نفر اردوی ملی شهیدان او دو زخمیان دی ملکی و گوش زملا او ماشوم زخمی دی
آیا بحرانی اتبا هم دی وجه شو کسان پر دلکشت دی او کسانگا؟
پا دی که اکثریت بحرانی اتبا و 50% بحرانی و نور داخلی دی چینایان او ازبکان او عربان او زیادتر دی وزیرستان خلق دی
کچیر دا دول حملی دوام پیدا کری پا خوز که دی انتخابات و پرسابان دی نوال آغیز ونه کری؟
پا خوز که دا دوی میاشتی دی الحمدلله دیر وضع آرام و او دا به دوام که دا آرامی دا وزی او دا تیاری چی دشمن نیولی و دا ساده نو دا دو درو میاشتی تیاری دا دوی و چی بلاخره پا دی کتگوری بانی دوی امکانات در روزه چی نفری آماده کلا و دلت داخل کلا بلاخره دوی دا حمله و کلا چی سخت ناکام است دوی نیمی میاشتی مخی هم دوی و موتر بام دو پا موتسیکل بندی او یو صرفی آماده کلا و غرصه دی چی پا شهر حمله و کی آخ هم دا پولیس دا خاخون ساسو دلت هم مرگونی گزارون و ولیدل فکر نکم چی بیا دوی دری میاشتی چلور میاشتی بیا پر حال راسی او دوی بیا تدابیر ونیسی او دلت جنگ شروع کی زا طول و ولست دا اطمینان ورکوم چی امنیتی قوتونه پا تمام مانا تدابیر لدی او دیر فعال او بیدار دی هیز تشویش تی نکوی داسی واقعی چی کیری داسی تصمیمونه چی کیری مر وقت پا وقت و زمان پا خبری رو او خارج در شهر دا شندوو نی پریدو چی شهر تا یا منطقی تا داخل سی
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحکیم ساخزای و چې د خوست د پرونیو بریدونو په اړه خبرې کولې. تیر شپه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ جګړه سوې چې په نتیجه کې د تلفاتو راپورونه هم ورکړل سوي دي. د پکتیا د والي ویاند وایي دغه عملیات تیر شپه 2 بجې پیل سوي او د سهار تر 5 بجو یې دوام کړی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دې ولایت په څمکني ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو یو موټر په ماین الوزولی او پکې سپاره سرتیري وژلي او ری نور ټپیان کړی دی. په دې اړه نور حال د لمر نیازی پر رپورت کې.
تیر شپه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا مخامخ جګړه شوې چې پکې 5 طالبان او 2 عام وګړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي وایند روح الله سمن وایي چې عملیات د زرمت ولسوالۍ په کوتيخیلو سیمه کې شوي چې په ترڅ کې شپږ وسلوال طالبان او 2 ملکي وګړي وژل شوي او بهرنیو ځواکونو 3 تنه له ځانه سره هم وړي دي. سمن زیاتوي چې دغه عملیات بېګاشت په 2 بجې پیل شوي وو او د سهار تر 5 بجو پورې دوام وکړ. د وسلوالو طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد هم د پیښې تایید ترڅنګ وایي چې په دې برید کې شپږ بهرني عسکر وژلي او د دې له لوري هم 15 تنه طالبان وژل شوي دي. مجاهد زیاتوي چې په دې مخامخ جګړه کې د بهرنیو ځواکونو 2 تنه سرتیري ټپیان شوي هم دي. بلخوا وسلوال طالبانو ادعا کړې چې د څمکنیو ولسوالۍ په بګیاړو سیمه کې د سرحدي پولیسو یو رینجر موټر په ماین الوزولی او پکې سپاره 4 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دې ولسوالۍ ولسوال سعادت خان یاد پیښه تاییدوي او زیاتوي چې 14 د سرحدي پولیسو په موټر پسې شوي خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. وروستۍ وختونو کې کلیبی خوا د وسلوالو طالبانو له لوري بمی چاودنې ډېرې شوې، نو بل لور ته د شپې پر مهال د بهرنیو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې هم ډېروالی راغلی. لبر نیازی، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی یا آلمان د دفاع وزیر نن کندوز ولایت ته لاړ. هلته یې له جرمني پوځیانو سره وکتل او ویې ویل چې جرمني پوځیان به په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې مرسته کوي او په پوځي عملیاتو کې به له افغان ځواکونو سره په ګډه برخه اخلي. له نوموړي سره د جرمني د پارلمان رئیس هم ملګری دی. نور محمد صحیم رپورټ لري.
د آلمان د دفاع وزیر زو گوتنبرګ د یو لنډ سفر په ترڅ کې یک شنبه کندوز ته ورسید او په دغه ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ټیم له قومندان څو دروپ او ځینو نورو مسؤلینو سره وکتل او د هغوی د دندو د څرنګوالي او په سیمه کې د امنیتي حالاتو په باب یو له بله خبرې اترې وکړې. ښاغلي گوتنبرګ له دغو لیدنو کتنو وروسته د یو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې کندوز ته د خپل سفر هدف دا وباله چې له خپلو عسکرو سره ګوري او د دندو په بهیر کې د دوی پرمختیا له نږدې څاري. د وویل چې دا لومبای ځل نه دی چې کندوز ته راځي، بلکې دا له هر 2 میاشتو وروسته د ده په عادي سفرونو کې یو سفر دی. د په خپل دې سفر کې د خپلو عسکرو کاري بهیر مثبت وارزاوه، زیاته کړه چې په راتلونکي سپتامبر کې په آلمان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. تر هغه وروسته به ولیدل شي چې آیا په راتلونکي کې آلمان په افغانستان کې خپل عسکر څرنګه اکمالوي. د معلوماتو له مخې ویل کیږي چې آلمان به له افغانستان څخه په 2014 میلادي کال کې خپل عسکر وباسي. آیا دا رښتیا ده؟ په دې اړه به د ښاغلي گوتنبرګ څرګندونې واورو.
I think you have to ask your president. He has set the date of 2014.
And that's the date which is in discussion.
زه فکر کوم چې دغه تصمیم په خپل د افغانستان د جمهور رئیس لخوانی ول شوې دي. دغه پښتنه باید د خپل جمهور رئیس څخه وکړي چې څنګه په 2014 کې آلمان خپل عسكر وباسي. خو زما په نظر هغه ورځ په نخښه شوی نه ده چې آلمان د خپل وروستي عسكر له افغانستان څخه وباسي.
And there's no end date when the last German soldier will have left.
بلکې دا په خپل د افغانستان په دولت پورې اړه لري چې تر څو وخت پورې زموږ مرستې ته اړتیا لري. د آلمان د دفاع وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام ټینګار وکړ، زیاته کړه چې د دې هیواد به د افغانستان